السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2016 کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په امریکا کې د کورونا وبا پر مهال د ژوند په حالاتو د یو ځانګړي ریپورټ تر څنګ 19 پروګرام د کرکې په غاړه لرو. خوول د دې سره تازه خبرونه له شاهین ونیري.
ستړي مشه د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د غسیمو پرانځي او خلک خپل کورونو ته ستانه کی. د بلوچستان حکومت هیله څرګنده کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لاره به زر د تګ را تګ لپاره پرانستل شي او ایراني او چارواکو برتانیې جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د دوو کسانو د بندولو او یو شمېر نورو جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د غسیمي پرانیزي او خلک دی پریګ دی چې خپل کورونو ته ستانه شي. د جرګنن په بنو کې شوه چې تحصیل د تخیل مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. جرګې د وی لامیر لاري له حکومت غوښتنه وکړه چې د تیر شپږو کالو به کور کړل شوی خلک دی خپل کورونو ته ستانه کی. د دې توانونه دی پوره کیو د شوال اوسیدونکو ته د ډومیسایل او شناختی کارتونه ورکړي. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي د نومونو خود په شرط مشال لري ته ویلي چې د تخیل ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او په پاتې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان حکومت هیله څرګنده کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لاره به زر د تګ را تګ لپاره پرانستل شي. په دې اړه تیر مازدیګر په کوټه کې د صوبې د کورنیو چارو د وزیر ضیاءالله لنګاو په مشرۍ یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د سیمې استازو د کاروباري اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. د غونډې یو برخوالو د کرکټ وزیر زمرک خان اچکزي مشال لیډو ته ویلي چې لاره به زر پرانستل شي او د ځینو ستونزو د هواري لپاره به د وفاقي حکومت سره خبرې کوي. دا پوله د کورونا وبا له کبله له تیرو زو میاشتو راهیسی تړلې پرته ده چې پر ضد دواړو خواو ته ولسونو احتجاجونه او قهرجنې مظاهرې کړې دي. په دې مظاهرو کې خلکو ته ځاني تاوانونه هم اوریدلي دي. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د فوج د یو بریګیډیر په ګډون درې پوځیان جوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکتري مشالیډو ته ویلي چې دغه برید پرون ناوخته په لدا سیمه کې رامنځته شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیایي حالت ښه دی خو نور دواړه پوځیان زیات ټپي شوي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې دغه ډله ادعا کوي چې په برید کې درې امنیتي سرتیري وژلي دي. نن په پښتونخوا کې د بابړې د شهیدانو ورځ نمانځل کیږي. په دې اړه عوامي نشتل ګوند صوبې او ضلعو په کچه د یاد غونډو را جوړولو تابع کړې ده. د ګوند په وینا په 12 اگست 1948 کې د چرسدې په بابړه کې د هغه وخت د مسلم لیگ حکومت په حکم په یو لویه جلسه په ډزو کې تر شپږو سو زیات پښتانه وژل شوي وو. دا مظاهره چاند د خدای خدمتګار تحریک د مشر او عدم تشدد د مبارز خان عبدالغفار خان او دغه د ملګرو د نیول کېدو پر ضد راوتی وو. د پاکستان ریاست تر اوسه دغه وژنو پلټنې نه دي کړې. او ایرانی چارواکو برتانیې جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د دوو کسانو د بندولو د یو شمېر نور جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عدلي بیان غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي چې ایران نجاده استرالیایي وګړي مسعود مصاحب ته د لسو کلونو د بند سزا اورول شوې ده. استرالیایي ورځپاڼې کوریر خبر ورکړی چې درې اویا کلن مصاحب هغه مهال نیول شوی وو چې د 2019 کال په جنوري کې د یوې روغتیایي پروژې په اړه ایران ته د تللې پلاوی بشري کوله. د استرالیا د بارونو چارو وزارت وایي مصاحب ته د رسیدو اجازه نه لري. اسماعیلی دعوه وکړه چې د شهرام شیرخانی په نوم بل بندي کس د برتانوي استخباراتو لپاره کار کولو او دته هم د لس کلن بند سزا اورول شوې ده. په عین وخت کې د ایران د استخباراتو وزارت ویلي دي چې له بهرنیو استخباراتو سره په تړاو یو شمېر نور جاسوسان هم پیژندلي او نیولې دي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د بې پولې خبریالانو سازمان ویلي په 2019 کې په لاهور کې د وژل شوي خبریالي عروج اقبال قاتلانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او د خبریالي کورنۍ تر اوسه د انصاف په تمه ده. که څه هم عروج اقبال تر خپلې مړینې وړاندې پولیسو ته د خپل خاوند خلاف شکایت کړو چې هغه ورسره بد چلند کوي، خو رپورټرز وداوت بارډرز وایي عروج د خپل کار له وجې وژل شوې ده. په پاکستان کې خبريالان او اداري دریز لري چې دا هیواد اوس هم د خبريالې لپاره خطرناک دی، خو حکومت بیا وایي چې رسنۍ پوره ازادي لري او تر هیڅ فشار لاندې نه دي. تفصیل لانی ساجمل پر رپورٹ کې اورو.
خبریالا اروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وشل شوی و. ریپورټرز وداوت بارډرز د اروج اقبال د ورور په حواله لیکلي چې هغه خپل ورسپانه په لول غوښته، خو پخانی خوند دلاور علي وشله. که څه هم دلاور په ځان لګیدلی تورونه رد کړي، خو د بیپولي خبریالانو ساسمان په خبره اروج لمړینې وړاندې د دلاور خلاف پولیسو ته شکایت کړی و چې هغه یې وهي. په پاکستان کې د ریپورټرز وداوت بارډرز ادارې نماینده اقبال خټک د اګست په 11 مشال ریډیو ته ویل د اروج اقبال وشنه داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې بے وس خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي.
کوم پتیرو 15-18 کالو باندې نظر واچو نو د یو سلو دیشو نه زیات ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې کې تر ننه پورې د یو ژورنالیست قاتلانو ته سزا نه ده ملاو شوي. یعنی په پاکستان کې ژورنالیستان وژل ټول نه آسان کار دی او هیڅوک پوښتنه دنه نه کوي. لیکن بیا هم چې دې مونږ ګورو چې پاکستان کې په دغه مشکلات هم ژورنالیستان لا کار کوي. دغه وخت کې ژورنالیستان سره پشا څوک هم نه دی ولاړ. حکومت دلچسپي نه اخلي، نه صرف موجوده بلکې تیر شوي حکومتونه هم که چېرې دي دلچسپي اخیستي وه تیرو حکومتونو، نو کېدای شوه چې اروج اقبال به نن زموږ په ترمینځ وه. کېدای شوه چې هغه چا نه وژلې، ولې چې خلکو کې به یره وه که څوک ژورنالیستان وژني نو هغې ده انصاف نه پټېدی نه شي، انصاف نه تښتېدی نه شي.
د بیپولي خبریالانو ساسمان وایي اروج اقبال لومړنی پاکستانی ښځینه خبریاله وه چې د خپل کار لبچی وشل شوه. له دې وړاندې په پاکستان کې ګڼ خبریالان د خپل کار لبچی زربل شوي، تختول شوي دي او دغه سي سړي خبریالان وشل شوي هم دي. خبریال شمیم شاهد وايي پاکستان اوس هم د خبریالې لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
په یو توګه یا په بل توګه باندې جرنالستان زورول کیږي، هغې د نوکرونه د کارون نه ایستل کیږي، هغې ته دړاکې ورکول کیږي د طالبانو په خطونو په شکل کې یا د طالبانو د ټلیفونو په شکل کې، او دغه شان په دې باندې د استخباراتي ادارو د انتظامی ادارو د سیکورټي ادارو ډیر زیات فشار دی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د ریپورت لمخې پاکستان د نړۍ په اغو هیوادونو کې پاتم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. خو خبریال جاوید عزیز بیا وایي په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو او اغی ته د دړکو ورکولو په برخه کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوي دي، خو په موجوده وخت کې په دې هیواد کې د میډیا ادارې د بیان ازادۍ لړکې له مشکلاتو سره مخ شوي.
په وخت کې په پاکستان کې میډیا ته ډېر زیات خطرات د ملټنټس طرف نه هر چا ته تھریټس وو، کاغه میل دی کاغه فیمیل دی، نو خطرات وو. یو وخت ډیر زیات هغه که تاسو وګورئ اوس کافی حد پورې کم شوی دی. تر څو پورې چې د ښځو د صحافت تعلق دی، نو په پاکستان کې چې کم انوایرمنټ دی دا لکه زه وایم چې ډېر زیات فیوریبل دی. واقعي په دې ګورمنټ کې د تیرو ګورمنټس نه ډېر زیاتې مسلې دي میډیا ته. تاسو که وګورئ بلا میډیا ګروپس چې دي هغه ختم شو دي، لکه که د ګورمنټ دا خیال وي چې یاره زه به په دې پالیسیز باندې یو میډیا ګروپ کنټرول کم یا به اینکرز کنټرول کم، نو زما په خیال هغې ته هغه هم زور نه رسي او چې کم لاندې ورکرز دی
اغیت
زور زیات روان دی.
جاوید عزیز وای باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي، نو دا شان هم لګړو مشکلاتو خوندې پاتې کېدای شي. ریپورټرز وداوت بارډرز ادارې د اپریل په 22مه په خپل کلنی ریپورت کې له 1909 هیوادونو څخه پاکستان په 1545 نمبر راوستي وو. ویلي وو چې دلته ډېر داسې مثالونه شته چې پوځي او ملکي ادارو ځینې خپرونې بندې کړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په دې هیواد کې دا مهال د بیانونو خپرولو اجازه شته، خو خبریالان بیا د غي پلټنو کولو او یا د نورو معلوماتو ترلاسه کولو حق نه لري.
په صحافت کې د نړیوالو اصولو چې کومه خبره ده چې د بیان ازادۍ سره سره باید د معلوماتو ترلاسه کولو حق هم وي، هغه په پاکستان کې نشته. پاکستان کې دا مهال یوازې د بیانونو خپرولو اجازه ده، یعنی صرف دا ویل کیږي چې هغه دا ویل، هغه دا ویل، هغه زیاته کړه، هغه زیاته کړه، یعنی څوک د یو خبر پلټنې نشي کولای. د پلټن لپاره نه خو د مالکان لخوا سهولتونه ورکول کیږي او نه خبریالان په دې اړه پوهه لري.
په پاکستان کې د ځینو وژل شوو خبریالانو د پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه یا تحقیقاتي ډلې هم جوړې شوې دي، خو د کارپوهانو په خبره د هغې څه خاص نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د اطلاعاتو او نشریاتو د قائمه کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عثمان ترکی مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان او دغه حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري. نوموړي زیاته کړه هڅه به کوي چې د عروج اقبال په ګډون د ټولو وژل شوو خبریالانو د وژنې تحقیقات پر وخت پوره کړي.
سب مقدمات داسې دي یا د عدالت سسیدونه دا دي چې په هغې کښې خو ډېرې مونږ اندلج کېدی نه شو، خو مونږ بیا هم د هغه دا کوشچن ما پخپله هم په کمیټې کښې حکومت سره څو څو ډبره اوچت کړی دی. په هغې کښې زمونږ ډېر وروڼه په کراچۍ کښې هم شوي دي، پېښور کښې هم شوي دي، پنجاب کښې هم شوي دي. او زه خو دا وایم چې زه خو هغوی ته شاباشي ورکوم، څنګه چې مونږ فوج ته زنده آباد وایو داسې مونږ صحافت او صحافیانو ته هم زنده آباد وایو. څلوېښت کاله راشي چې کله د افغان جنگ شروع شوی د هغه وخت والا تر اوسه پورې ډېرې قربانۍ تاسو ورکړي دي، کافي کسان شهیدان شوي هم دي. خو چې کوم کسان په ناجایزه نورو معاملاتو کښې چې دی نو هغوی سره ظلمونه شوي دي، مونږ دي د هغې پوره پوره تپوس هم کوو، انشاءالله د هغې به پوره پوره مرګ.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 68 خبریالان وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی و چې د مطبوعاتو خبریالانو سره اړونده کیسونو یا مقدمو څېړنې لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ په دې خبرونه کې د تاسو لپاره ځانګړي راپورونه لرو. یو رپورت وو چې په پاکستان کې د وژل شوی خبریالې په اړه انیسا اجمل ساس لپاره رپورت تیار کړو. په دې کې تاسو د ریپورټرز وداؤټ بارډرز د څرګندونو په اړه اوریدلو. ریپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د وژل شوی خبریالي عروج اقبال قاتلانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او دا غي کورنۍ اوسم د انصاف په تمه ده. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ستاسو لپاره ځانګړي راپورونه لرو، خو په خبرونه کې څه تکنیکی مسلې راغلي دي، ترڅو چې هغه سمیږي نو خپلې خبرونه به جاری وساتو. د کرخې په غاړه پروګرام هم مونږ لرو، پای کې تاسو به واورئ چې د کال 1947 د اګست په 12مه د عبدالقیوم خان په مشرۍ صوبایي حکومت د 400 په بابړه کې د خدای خدمتکار تحریک په غړو ډزې وکړي او شاوخوا شپږ نیم سوه مظاهرچیان یې ووژل. دا ورځ د پښتنو په سیاسي او تاریخي بهیر کې د تورې ورځې یا پښتنو د کربلا په نوم پیژندل کیږي. د کرخې په غاړه پروګرام کې په دې موضوع بحث شوی دی. په خبرونه کې افراسیاب خټک، پروفیسر سمیع الدین ارمان او ډاکټر درویش آفریدی برخه اخیستې ده. شاهین بنیری ورسره د بابړې په تاریخ او دغه پیښې په اړه خبرې کړې دي. اوب هم تاسو ته در واورو. خو ترسو د مشال ریډیو د تکنیکی مسلې حل کیږي یا پوری مونږه کوشش کوو چې زر تر زره د خبرونې تاسو ته وړاندې کړو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شوی کورونا وایرس اوس د نړۍ نږدې هرې برخې ته رسېدلې دی. امریکا هغه هیواد دی چې پکې دا وخت د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د دې وایرس ته ناروغانو شمیر تر بل هر ځای زیات دی. د روان کال په مارچ میاشت کې په امریکا کې وایرس په ډېرې تیزۍ سره خپرېدل پیل شوي وو. د دې هیواد یو شمېر ریاستونو د وبا د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي وو چې پکې لاکډاون هم شامل وو. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په دې وروستیو کې په ورجینیا ریاست کې وو او د هلته د کورونا وبا د خلکو په ژوند او داوی په اقتصاد د شوی اغیز پاړه د ځانګړي رپورت جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
اوریدونکو، د امریکا د ورجینیا ریاست له سپرینګ فیلډ سیمې څخه عبدالحی کاکړ سلامونه درته یم. امریکا د نړۍ په هغو هیوادونو کې دا چې پکې کرونا وایرس ورځ تر بله په زیاتېدو دی. امریکا 50 ریاستونه لري چې ورڅخه ورجینیا هم یوه ده. څو میاشتې وړاندې په ورجینیا کې وایرس ډېر په تیزۍ سره خپور شوی و. وروسته دلته حکومت، یعنی د دې ریاست گورنر او چارواکو دلته پورا لاک ډاون وکړ، یعنی دکانونه، مالونه، دفترونه، سکولونه دا هر څه یې بند کړل. بیا وروسته ورو ورو چې کله د وایرس د ناروغانو شمیر په کمېدو شو نو د هر څه خلاصېدو ته اجازه ورکړل شوه. په دې خبرونه کې به زه کوشش کوم چې تاسو ته هغه اړخونه درښکاره کړم چې کرونا وایرس دلته په ژوند، ژواک، کاروبار، د خلکو په رویو څه اغېز کړی دی. زه د سپرینګ فیلډ په مال کې یم. په دې مال کې شاوخوا 130 دوکانونه دي چې واړه او غټ دي. پکې رستورانونه هم دي. دلته ډیر زیات رش وي ځکه چې زه پخوا هم راغلی وم، څو کاله مخکې ډیر رش و. اوس دا ځل چې راغمه بالکل بڼه بدله ده. دلتا کتا سو گوری ہر چا ماسک تڑلی وارا لگائے ہر جائے تڑلی وی او زو زاد ریسٹورنٹن په برخه کیما اتا ات لس لس فوٹا خلق لیو بل زخلی ری دی پم زک باندې داس نشانونه جوړ سوی دی سپراغه باندې دو سړی جوړ سوی د تیر نشانونه ور کړی وی او په لیکلی وی تاسو شپږ فوٹا فاصله ساتي بل په دې ریسټورنټن کې د دکاندار او د ګاډ تورمنز اوس یو پردا راځړول سوی دی چې او دواړو ماسکونه تړلی وی او لږه سره سره ځین ځایونو کې شیشې هم دي او دوی خبرې کوي او چې کوم ضرورت وي دغه مطابق ورته سودا یا څه خوراک یا څه ضرورت وي هغه وي. بل خوا ته د صفائی والا لګیا ده له هغې سره دا جراثیم کش دوا ده او هغه چې څنګه خلک ولاړ سي نو هغه پر وپاشي. ما پر لاس باندې ته واپاشي کولای شي ځکه چې دلته هر څوک غواړي دا ویسی دا لږ تیز دی نو زه به دلته ستاسو دپاره بل راوړم نو دا اوس راړله او زما دپاره بل راوړي. تھینک یو دا اوس دی یو دبای خلاص دی او دی کې ټیشوګان دی. دلته په امریکا کې ډېر داسې خلک شته چې انګریزي هم نه وي زده نو خو دا خیال وي چې د خلکو دلته د ټولو انګریزي زده وي خو دلته له ډېر زیات تو کومه خلک راغلي وي په تېرې بیا له دې لاتینی امریکا او له نورو سیمو نو هغه په انګریزي نه پوهېږي. دا اوس هم ما سره دا په اشارو غږېده انګریزي نه وزده ځکه اوس دلته یم. دا مختلف ریسټورنټونه دي پکې مکسیکن ریسټورنټ دي که نه جاپان غ دي د چاینا غ دي دا مخامخ افغان ریسټورنټ دی. د دې له مالک سره ما مخ خبرې کولې بیا انکار وکړي چې زه خبرې نه کوم او هغه د پنچیر دی. دا راته وویل چې دلته ډېر زیات اثر شوی دی په کاروبار باندې. ما پوښتنه وکړه که څنګه دلته کرونا وایرس له مخه به دلته زر کسان چې دي هغه به ګراکان راتلل خو اوس دروازې 200 دي. د ویل د هفتې پر ورځ به ډېر زیات یعنې د خالي پر ورځ به ډېر زیات خلک راتلل اوس هغه هم کم شوي دي. بلکې دلته په دې مال کې د مال چې کوم انتظامي چارواکو دي هغه دا وخت هم بدل کړی دی. وخت یې داسې بدل کړی دی چې سهار له یولس څخه تر اوو بجو پورې دکانونه خلاص دي یعنې د دې کم وخت لپاره. او بل لازما څنګ ته اوس ډېر زیات ماسکونه خرڅوي. رنگارنگ ماسکوں نے دی مختلف ماسکوں نے دی پلاسٹکوں کی بند دی کلاس کی پیدا سے بتان جوڑ کر جا وہ پرمخ سے مور کر لیجیے کل کے نمائشوں سے واقع شزورا گاہے واقف تلف آگے فرض کو ماسک جوڑ کرے گی اغیر بنے نہیں جوڑ کرے گی.
It's
pretty good. We have one location here in FPL, and then we have one at Tyson's on the day. Sometimes we're busy, then other days sometimes we're slow days. Those are the ones that are coming to the Damascus. They are the ones that are coming to the Damascus. They are the ones that are coming to the Damascus. They are the ones that are coming to the Damascus. What are you doing? اچھا دلی سے آپ؟ اچھا دا یو وڑا گوندی کوکا لگولی و پدی کے دا زنجیرونه او غړګۍ او دا مختلف جولری سامانونه خرڅول. نو دا زما پوښتنه وکړه نو دی وایي چې دلته یعنی پخوا 100% که کم کاروبار و 100% دی. دا حالت د ټولو دی. زه به دې یو دکان ته ورځم او دې دکان مخته یو ښځه ولاړه ده او هغه ښځه چې دا صرف دې ته ولاړه ده چې خلکو ته ووایي چې لاسونه په دوا په دغه واسطه. نو زه به اوس ورسم. سینیټایزر؟
اوکے.
اوس دې شی سره ما خبرې کولې دې سره یو کیلکولیټر په شان یو شی پروت دی. اول چې ما ته وویل چې ته به لاسونه دغه کښې دا دې ما اوس دا خپل لاسونه باندې دغه واچوله دغه کش دغه او بل دا ما ته وایي چې تاسو چې دلته یو دغه شوي مال تاسو ولې دا خلک شمیرئ؟ وایي دا په دې شمیرو چې موږ غواړو چې ډېر خلک په یو وخت ننوځي نه. نو وایي دا وخت اوس مثال په یو وخت دلته 9 کسان چې دي هغه اجازه ده. نو وایي اوس دومره کسان نه دي نو چې نه ډېر زیات چې کله 9 پوره شي نو بیا دوی نورو خلکو ته اجازه نه ورکوي. دلته په دخل باندې چې دوی کومه رویه ده هغه هم بدل دی. دا زه پرون هم دلته راغلی وم. دا زه دلته راغلی وم ماته ویل یو ور بیا هرکلی درته وایي. نو ما وایي ته څومره ښه ذهینه یې چې تا زه بیا وپېژندلم. دلته هم دا نشانونه لګېدلي دي چې شپږ فوټه به له یو بل څخه لرې اوسو. زه پر هغه ځای ودرېدم. لیکلي دي پلیز stand 6 feet apart. یعنی تاسو مهربانی وکړئ شپږ فوټ له یو بل څخه لرې اوسئ. پرون چې ما کله سودا اخیستله نو یو سامان چې ما څنګه کښېښو تر ما له مخې څه کوم ګراف کړو هغو لاسونه هلته ایښو نو هغه د دخل والا یواره راغه او ټیشو پیپر او دا ټولې پرومشل وایي زه دا دوایي د صفائی کوم جراثیم نه پرو ځکه چې ورجینیا ریاست کې چې دی هغه کې په دې تیرو ورځو کې یو ځل بیا د کرونا وایرس شمېره زیاته شوې ده. دا بس اوس نو دغه پیسې ورکړي او ما ته وایي چې کارډ واپس واخله. Thank you. Have a good day. You too. Thank you. 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 سیمو کې دي. زه په ورجینیا ریاست کې سیدا لاغه ځای ډېر لري دي. خودلته هم شمیرې چې دي هغه په زیاتېدو سوي دي. دلته هم لاکډاون سوی خو لاکډاون ختم سوی دی. نو زه دلته ګورم تاسو ته د ورجینیا یو سیمه د سپرینګفیلډ هغه کې یو مال دی، هغه کې مه تاسو ته دوره شول چې پر کاروبار باندې څه اثر پرېوتی دی، ګراکان څنګه ترله تېروي او خلک څنګه برخورد کوي. نو دا خو مې صرف دا کاروباري یا اقتصادي اړخ د مال درو شوی. نو که تاسو د دې مثال واخی نو تقریبا په ټول امریکا کې دغه حال دی. نو بل پړاو کې بیا په بل اړخ باندې خبرې کو اور ادم کو اس یو بل اړخ ترازو په نړۍ کې یا په امریکا کې په تیر بیا د ټیکسیانو کاروبار چې دی دا یو ډیر غټ صنعت دی. دلته په تیر بیا په دې دی چې دلته چې کوم بسونه دي او میټروګانې داسته خو هغه سینه دي لکه څنګه په اروپا کې دي. نو زیاتره خلکو تکیاسي ده یا په خپل ګاډو ده یا په ټیکسیانو ده. په ټیکسیانو کې بیا یو ډیر غټه کمپنۍ ده چې په نړیواله کچه ډیره مشهوره ده، هغه اوبر ده. خو چې کله دغه کرونا وایرس خپور شو نو له دې سره چې لاکډاون وشو نو ډیرو خلکو په ټیکسي کې تګ ته زړه نش کولی. له دې سره په دې کاروبار باندې هم ډیر اغیز پرېوتی دی. نو اوس په دې ټیکسي کې زما قسم زما د هوټل لمازه خبیخي د پښو لار ده. خو زه دې لپاره ځم چې تاسو ته دا غم یو جلک تشکاره کړم چې دلته ټیکسان څنګه دي. نو زه اوس دا دی بک کوم، دا دې زه اپلیکیشن ته لاړم، په هغه باندې ما د بٹن والا خپل ایڈریس مو ورکی. خو ماته یو دم یو میسج راغی پر سکرین باندې وای چې تاسو په هر گاډی کې ځین او تاسو په مخ باندې تاسو ماسک هم خطرلې. دوی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره باید که تاسو کرونا وایرس علامات لري نو بیا سفر مکوئ، او څو موټر کې کښینئ نو خامخا د اوبر پالیسی ده تاسو ماسک تړئ، او تاسو یوازې هغه وایي چې شاپ سیټ کې کښینستلی سینې د مخ سیټ ته نسی کښینستلی، او کڑکۍ چې دي ششې چې دي هغه به بندې نه ساتي، او خپل لاسونه چې دي هغه چې په موټر کې کښینئ په سینیټایزر یا په جراثیم کوچ دوا واسطه. نو زه به اوس دا کنفرم کړم او ما ته به ټیکسي راځي نو اوس په ټیکسي کې کښینو. نو دا به وګورو چې پر دې دغه باندې څومره عمل کېږي. او دا د ما ته وویل شو چې په اوه منټه کې به چې دی هغه راځي، او بیا دلته دا نقشه مور کړې وي ټیکسي په کومه کومه لار راځي. نو تاسو په خپلو سترګو لیدلی شئ چې سوزه دا هر څه وینم چې زما ټیکسي دا وخت پر کوم ځای دی. هلو هاي عبدل، هاي
ناو یا آی دونټ نو واټس گونا هپن لیټر بٹ ناو اٹس اوکی.
او
وی آر نس آر یو رپورټینګ آن دی کورونا وایرس؟
او
وات آی مین فور می،
یا پرسنلی
آی مین ایت واز آی سوئچڈ I did only food delivery.
زه دلته راغلم د اوس په ټیکسي کې ما او دلته یعنی اول وار دا اوسو چې دوا سینټایزر از ما څنګه ته شتي ما خو ول لاسونه په صفا کړل په دوا ځای کې چېږو. دلته چې کوم ټیکسي ډرایور دی هغه ته وایي چې د کرونا وایرس له وجې ځخه د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. خدای وایي چې ما دا کار وکړي چې زما سواریانو په ځای باندې بیا داسې وکړي چې دغه ته ما ځان واړولی، ځکه چې هغه وخت کې کورونو کې خلک بند وو نو هغو سودا او ته ضرورت وو. نو دوی به آنلاین سودا ورته وویل نو دوی بیا لاړلی او د ځان رجسټر کوي په وکلو کې چې سودا وي ورکې. نو دوی بیا وایي چې زه سودا ته لاړم. خو زه دلته ما پوښتنې کوي چې په چک ریپبلک کې څه حال دی، یعنی له کومه ملک چې زه راغلی یم یا هلته اوسېږم. نو ما ورته وویل هلته کنټرول دی.
Different ethnic groups, different ideas, different geography, We are just different everywhere. There's no similarities on America. There's the front door here.
But that's fine. That is just a taxi rap kusoma. This is a story to ته ډیر حیران یې په امریکا کې د کرونا وایرس څخه د ناروغانو شمیر دی ډیر په تیزی سره په برازیل نومه او څو وجه سره وجه دا دی چې موږ ډیر عجبه خلک یو په دې چې دلته ډیر قسمه قسم قومونه توکمونه ژبي ثقافتونه ملکونه ریاستونه ډیر دي نو په دې وجه زموږ سره ډیر زیات فکرونه ایډیا زیات دي نو بس نو ډیر عجبه لک په نور شانو قسم له نور مختلف وي نو په دې کې مختلف وي د اور چې ډیر خلک دی هغه سر ماسک مني نه ماسک نه غوندي ډیر خلک بیا غوندي خو بهرحال ما چې څومره خلک لیدلی دي زیاتره اغوستي دي او څه کم لاشونه ورته سوي دي هغه کې بیا بس هوټل ته زمو هوټل انډستري باندې ډیر اثر کړی دی که تاسو پخوا په هوټل کې اوسېدی یا اوس په هوټل کې اوسئ نو د کرونا وایرس له مخه په هوټل کې اوسېدل او تر کرونا وایرس وروسته په هوټل کې اوسېدل ځمکې او آسمان فرق دی د هوټل انډسټری ته ډېر غټ تاوان رسولی او هلته چې کوم خدمات به خپلو ګاهکانو ته ورکول حاکم ډېر برخود راغلی زه اوس به د هوټل په اړه خبرې کوم زه په کوم هوټل کې اوسم دې ته زه مخکې راغلی وم خو دا پخوا هوټل کې به ډېر رش و ډېر خلک به و د دوی چې کوم ځای جوړ و هغه بل ځای ولې اوس دې کښنی کوټې ته راغلی دي څنګه چې په دروازه ور ننوځي نو هلته بیا قسمه قسم لارښوونې کړي لکه اوس ما مخکې ته لیکلي دي شپږ فوټه فاصله ساتئ ماسکونه وتړئ تاسو به چې دی هغه نژای یا فرنجای به څنګه کواسم بیا به څنګه ټیشو نیسئ او دلته چې کوم مشتبه پخوا ناشته را کول ډېر غټه قسمه قسم خوراکونه به هغه بیخي بنده سوی دی وړوکي لفافه کې یو د اوبو بوتل ور سره وړوکی کیک او یو کوچنی پیسټری وي هغه درته درکړي دلته یو سمینګ پول هم شته خلک به دلته لمبېدل لامبو هغه هم بند کړی دي ورنو د کرونا وایرس ته وجه بند کړی دي صفائی هر ورځ په هوټل کې نه کوي نو زه به اوس دې هوټل ته ورننوځم دا لفټ وو دلته ډېر کم خلک دي دا لفټ ډېر زر راځي که نه او روز به خپل فلور وم دلته چې کوم مثال په خبر هر ورځ به کوټه چې ده هغه به صفائی والا راتلو صفا کولې اوس دوی دا شرط ایښی دی چې درې شپې وکړي نو درې شپې وروسته به بیا ستاسو کوټه صفا کوو زما د کوټې درې شپې وشوې او نن به دوی راتلو او صفائی به کوله بیخی دلته صفائی کمه سوې ده او دوی دلته چې کوم ګاهکان دي کمرې هم زیاتره خالي دي ځکه چې سفرو باندې بندیزونه دي خلک ځي راځي نه او خلک چې دي هغه په داسې ځای کې له اوسېدو وېرېږم یو خو د سفرو وېرېږم او بل په داسې ځایونو کې وېرېږم خو بهرحال دوی بیا پوره انتظامات کړي وي دا اوس هم زه د صفائی دغه وینم دا رېړۍ چې دوی هر قسم لوازمات پکښې دي او په دې کې هر قسم جراثیم کشتي تولیاوې پرتې دي بخشتونه دي دا د اوسې کمره کې صفائی هم روانه ده Hello.
Yeah, ready.
420, yeah?
It's ready.
Okay. The stress of my question is because my quota is safakan with the way it's also a quota. Tayara da. Must be ukur si safakari de kana. Shazul si raga ma. Pali quota ta. Safakari da. Au lagya di norim safakari khuda dre dre shpe baad. Yani دوی صفا کوي نو اوسه هر څه چولی دي او هر څه صفا کړی دي نو دا مې یوازې تاسو د ښکار کول دا یوازې دا هوټل نه دی څومره هوټلونه دي پاوک کې هم دا غسی دي ناشته بندي سوي دي سوین پلونه بند سوي دي دلته جیم دی جیم بند سوي دي او کوټو کې صفائی سي دا غزر زر نه کیږي او څو شپې بعد کیږي ریسټورانټونه بند کړی دي کنه پاوک کې ریسټورانټ خوراک شاک نه سي کوي بس یوازې ما یو ورځ ورتول سي دلته تاسو یوازې کټونه چولی دي بس خلک درځي او اسي د شپه تیروي دا په خوا پرنګ خدمات خدمتونه نسته نو دا مې یوازې د هوټل او ښکار کول دا ټول هم دا غسي دي نو به بل اړخ ته هم زه پر مخ به ګورو اوریدونکو شپه 13 بل ورځ پایل شو زه له هوټل راووتم او د واشنگټن پر لور مې اراده ده او ګورو به چې کرونا وایرس د ژوند نور څومره اوسونه اغېزمن کړی دي او زه دلته ټکسي ته ولاړم زه اوس د موټر راکښته شوم او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې یم دلته زه وینم موټران بیخي کم دي ځکه دا پلازمینه دلته دفترونه ډېر زیات دي غټ غټ کاروبارونه دي نو د کرونا وایرس له وجې ځکه چې کوم په نړۍ کې له کوره زیاد کار کولو کوم رجحان جوړ شوی دی هغه دلته هم دی نو دلته ډېر کم تعداد کې اوس خلک لیدل کېږي
د کال 1947 د اگست په 12 نیټه د عبدالکیم خان په مشرۍ صوبایي حکومت د چارسدې په بابړه کې د خدایي خدمتکار تحریک په غړو ډزې وکړې او شاوخوا 2500 مزاحمت شانې وژل دا ورځ د پښتنو په سیاسي او تاریخي بهیر کې د تورې ورځې یا د پښتنو د کربلا په نوم پیژندل کیږي. نن پرې د کرښې په غاړه پروګرام کې بحث کوو. په خپرونه کې افراسیاب خټک، پروفیسر سمیع الدین ارمان او ډاکټر درویش افریدی د مشال ریډیو میلمانه دي. کوربه شاهین بنیری دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. نن به یو ځل بیا واورو.
د کرخ په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو، د 12 اگست او کال 1908 سلويختم د پښتنو په سیاسي تاریخ کې یو تور ورځ ګڼل کیږي، ځکه چې په دغه ورځ باندې، یعنی په 12 اگست 1908 سلويختم کې، د چرسدې په بابړه کې د ځواکونو لخوا د 600 نه زیات پښتانه مظاهره چیان چې د عدم تشدد پلویان وو، چې په جمهوریت طریقه باندې او په انساني طریقه باندې د خپل حقونو د پاره आवाज اوچته وغه وجل شو. په 12 اگست باندې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دغه ورځ منځل کیږي. دغه ورځ سوا د واقعا سوا د دې تاریخي اهمیت سدي، او بیا به د دې جایزه اخلو چې د زور او مزاحمت کم تړون دی په دغه سیمه کې چې را روان دی، او تر اوسه پورې هم دغه شانتي پیښې کیږي. ما ورای عدالت وجنې چې هغه د قانون نه پرتی، نو په دغه تناظر کې به په دغه پیښه باندې خبرې کوو. مسره دوا قدرمن میلمانه د ایډوارډس کالج پیښور پروفیسر، لیکوال او څېړنکار سمیع الدین ارمان صاحب د خبرونه کې برخه اخلي. ارمان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر. ډیر مننه جی. ما سره به جی د پیښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر درویش افریدی صاحب هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب، تاسو هم ستړي مو شوې؟ ډیر مننه،
تاسو ستړي مو شوې.
ډیر مننه جی. دې خبرونه کې به جی مونږه د سیاسي او سیمه ییز چارو د نوموړي کارپو افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو. د بابړې د واقعې د عینی شاهدینو انټرویوګانې به مورو. پیل به کوو د ارمان صاحب نه. ارمان صاحب، په 12 اگست باندې د بابړې چې کومه المیه ده، یا پښتانه وته کربلا وي، د پښتنو د کربلا په نوم باندې پیژندل کیږي، دا واقعا سوا که لګ راته ووایه د تاریخ د پلوه څه شي وو په دې ورځ باندې، دا ولې اهمیت لري زموږ په ژوند کې؟
زه بلک شانتې د دې واقعي پر راپېښېدو کې چې کم کم عناصر شامل وو، یا کم د هغه وخت سیاسي پس منظر او پیش منظر وو، هغه کې یو څو نکات راوچت کما. یو خدا وا چې د هندوستان د ویش نړوان دی په 1908 کې، چې دلته کوم حکومت جوړ شوی و، نو هغه د خدایي خدمتګارو حکومت و، او ډاکټر خان صاحب په هغه کې دغه وزارت اعلی و. دلته چې کوم سیاسي صورتحال جوړېدو، او د مسلم لیگ د خلکو د جناح صاحب او د قیوم خان د هغه ټیم د وزیر اعظم د لیاقت علی خان دا غي په ګډ جوړ باندې چې کوم سیاسي آثار دي زمونږ سره، آرکایوز دي د هغه وختونه دي، نو په هغه کې داسې محسوسيږي چې د هندوستان د ویش او د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې د دې حکومت د ماتولو خبرې اترې چې کوم دی هغه شوي وي، او خطونه لیکلې شوي وو. د دې واقعي نه دوه میاشتې مخکې، د جون په میاشت کې، باچا خان د جنوبی اضلاعو په دوره باندې د خپل سالانه ترتیب مطابق تلی و، هغه په کوهاټ کې گرفتار شو. ورپسې میاشت کې په جولای کې ولی خان، بلکې هم په جون کې ولی خان، هم په جون کې هغه هم گرفتار شو. په جولای کې د گورنر لخوا یو آرډیننس جاری شو په جولای 1908 کې، یعنی د بابړې په خنه دلا شوه، او پښتون رساله باندې پابندي ولګېده. خدایي خدمتګار تحریک چې کوم دی هغه غیر قانوني وګرځول شو، او کتابونو مستند او آثار لیکلي دي چې د خدایي خدمتګارانو د لیډرشپ زر کسان هغه په جیلونو کې وو. پر ډاکټر خان صاحب حکومت ختمولو کې دا دوه خبرې وې، چې یو خدای د پاکستان د بیرغ د اوچتولو د پاره نه دی حاضر شوی، حالانکه تاریخي آثار دا وایي چې کله دی په 15 اگست 1908 اغه پروګرام ته راتلو نو دی اغه نه من کړی شو او بیا وروسته د دې حکومت اته ورځې پس په 22 اگست باندې ختم کړی شو او دا اغه نه بعد بل حکومت چې پاغې کې قیوم خان مشر کړی شو دلته دا صورت حال شوی او باچا خان چې کوم دی نو هغه په جیل کې دی ولی خان په جیل کې دی پختون رساله باندې پابندی و لګې دا خدایي خدمتګاران چې کوم دی غیر قانوني آرډیننس د گورنر لخوا جاری شو پاغې کې دا ویلی شو چې دا زه د قائد اعظم د هدایاتو مطابق جاری کوم او دا غي په تحت باچا خان گیر کړی شو خدایي خدمتګاران چې کوم پاتې وو هغه په مرکز کې راغون شو صدریاب کې هغه یو اجلاس وک او هغه ویل قراردادونه یې پیش کړ چې هغه خلاصه دا و چې کچره په باچا خان دا کوم الزام لګیدل دي نو اخو مونږ ته دا وایي چې په پاکستان په انسازي سملی کې هغه پېښ شوی دی او الته حلف اوچت کړی دی نو هغه خو مونږ ته داسې څه نه دی ویلي او که د پاکستان د ماتولو هغه کوششونه کوي که دا په ده ثابت شو بس مونږ خپل ټول ملګري خدایي خدمتګاران څونه چې دي مونږ به دا باچا خان پرېږدو او بله خبره یې په دې کې دا وکا چې په عام عدالت باندې آزادانه عدالت باندې د دې تحقیقات وکړي شي او بل یې دا وی چې د دې تمام صورتحال خلاف به مونږه د خپل حقوقو او عدالتي کاروای د پاره په دغه رس باندې د غازی ګل بابا جمعات او د میا فتیح الدین د اجرینا یو مارچ کو خپل خبرې اترې وکاو او دنیا ته یا نړۍ ته خپل کاموالو ته خپل فکر به وړاندې کوو چې بیا دغه واقعیه پېښ دغه واقعیه را پېښ شو په دې باندې ګولې ورول شوې او نه صرف ګولې ورول شوې بلکې د دې دراتګ لارې هم بند کړې شوې وي حالانکه بیا هم تاریخ او شاعری او د هغه وخت آثار چې مونږ څېړنه کوو نو دا ښکاریږي چې د اویا زره شپېته زره پورې خلک سره د پابندیانو بیا هم دلته کې راجمع شوي وو او په دې چې کومې ګولې وورې دي نو د هغه وخت وزارت د دوی نه د هغه ګولو قیمت هم چې کوم دی هغه
جرمانی
په تور باندې
دی باندې دی واقع ته برازو او جی دی واقع ته ارمان صاحب بخنه غواړم دی واقع ته برازو بیا به دا واقع دی باندې به خبر راته کوي چې دا واقع سو شو س تاریخي شواهد چې تاسو د نظر تیر شوی دي تاسو په مطالعه کې راغلي دی خبره ته وای زه به ډاکټر درویش افریدی صاحب تر شمه ډاکټر صاحب س تفسیره پی کوي چې دا د بابړه آیا ختم شو په 12 اگست 1973 ختم کې کنه بابړه اوس هم روانه ده خوره شوې ده
د بابړی واقع چې کومه وا هغه بنیادی توګه د دې هغه د ریاست او بیا د پوره ریاست کې چې کوم نشټ ورکی کامونه دي دا د هغوی د سرنوشت هغوی د تقدیر هغه پیل وو هغه دا خودله چې تاسو ته په راتلونکي کې څه پېښېدونکي دي او څه بکیږي
جی
ځکه چې د دې ریاست چې کوم چارواکي وو یا هغه د دې ریاست چې کوم مقتدر قانون وو تاسو کې پنجابي او پنجابي سره په الاینس کې په اتحاد کې بیا مهاجر وو دغه د هندستان راغلي خلک نو دوی بيخي لکه دا نور قامونه بنگال غټ قام وو بنگلاديش اوسېدونکي چې کوم بنگاليان وو هغه د ټولو نه غټ قام وو بیا سندې بلوچ پښتون سرایکي دای بيخي د غوي غشتونې د غوي وجود یې منلو ته تیار نه و د ریاست د دې ریاست چارواکي او هغه د ریاست چې کومه پالیسی ده یا هغه سوچ ته دا غي یو تسلسل سره تر نن ورځې پورې مونږ وینو چې هغه د دوی د دې وړوکو قانونو اوس وړوکی شو بنگال چې بیا شولو نو دا هغه نور څو په اقتدار کې د شریکولو هیڅ یو هغه نه لري اراده نه لري
جی
نو بابړه هغه چې بابړه واچ وښوله هغه بنیادی توګه باندې د دې سوچ لاندې وښوله او هغه خپله تسلسل سره دا سیلته یو ورځ نشته دی په د پښتنو په تاریخ کې د بلوڅو په تاریخ کې د سنجانو په تاریخ کې بنگاجان کوشتنه را سره چې مونږ وایو چې کله هم بابړه نه ویشله
دا یو ډېر لوی تاریخي علمیه ده مونږ ګورو بوسنیا هرزګوینا کې داسې قتل عام شوی دا غي د پاره یو کمیشن جوړ شو د ارمینیا د قتل عام خبره کیږي دغه شانت په نور نړۍ کې وخت په وخت داسې پیښې شوی دي خو دا غي بیا بلستو تپوسم شوی دي دا غي عدالتي پلټنیم شوی دي هغه باندې بیا پښتنیم راولاړي شوی دي د بابړې چې کومه علمیه ده دی باندې تر اوسه یعنی د دې چې کوم تاریخي واقعیات دي د دې چې کوم رښتیا دي او بیا د دې کومې پلټنې دي آی کې سپرمختک شوی دی تر اوسه ځکه چې شپږ نیم سوه کسان ته وجنې نو په کار ده چې تاسو خو د نه وشي چې ولې د وجري
اول خبره خدا ده چې دغه ریاست کچر دا غوښتلې چې یو مستحکم مهذب ریاست جوړ شمه نو دوی به دا منلی چې یاره دغه قانونه شته دی دا شتون لري وجود لري او د دوی وجود به په عیني توګه باندې منل کېدلو دوی له به هغه کانسټیټیوشنل ګارنټي چې کوم عیني هغه وي تحفظ وي هغه به یې ورکولې نو بیا به دغه ریاست په خپله دغه کار کولې چې د بابړې واقع سره وشوله او بیا داسې نورې واقعې تر اوسه پورې دا چې کومه ترهګري ده دا به اول خو دوی ریاست ته کار کولې که ریاست نه کولو بیا زمونږ د تحریک هم داسې سستي نه ده شوې ځکه چې هغه ښایي چې وخت په وخت د پښتون تحریک چې کوم مشران دي دا یو وخت هم آرام ته یا غږ پورته کولو ته نه دي پرېښودلې چېرته چې غږ پورته کړی دی دوی گزار ورکړی دی نو د ریاست جبر په خپل ځای زمونږ هغه خپل د قومي تحریک کې به کمزوري چېرته شوي وي چېرته به چې کوم دی کمزوري وو هغه غږ به دومره زورور نه وي پورته کړی چې د نړیوالو مخ را وګرځوو ځان ته نو تاسو د بوسنیا هرزګوینا والا مثال ورکړو نو هلته بیا داسې حالات را جوړ شو چې او را جوړ کړل شولو دې قانونو هم لا وتړله چې د نړیوالو نظر پام خلکو ځان ته را وګرځوي لکه ما درته ویلو چې اول خو د دې ریاست کده غوښتلې چې زه مستحکم ریاست جوړ شم مهذب ریاست جوړ شم جمهوري ریاست جوړ شم نو دغه دا کار کول خو دې خو تر اوسه پورې ما درته ویلو چې دوی دې ته تیار نه دي چې دا قانونه وجود هم لري نو بیا به هغه ستاسو پلټنی وکړي لکه د خپل نظام د زنانو نظام د ملکي نظام بهرني نظام لا هغه بهرني دنیا خپل لکه ریجنل چې کوم سیمه ایز سیاست وي او ګټه او تاوانونه وي هغه په نظر کې ساتي استاد تحریک زور څومره دی چې بهر دنیا ته تار رسولي وي هغه هم
پکې یو فیکٹر دی یو عنصر دی پکې صحیح ده دا وخت سره دوا قدرمن مشران دي معرفت شاه کاکا او کریم الله کاکا د دې خبرې دي د دې مرکې دي چې د سوشل میډیا د لارې خبرې شوې دي دا هغه عیني شاهدین دي دغه پیښې د چې کومه د بابړې پیښه ده د دې د خبرې اورو هغه تاریخي واقعې ته ورزو هغه درد محسوسو هغه خبر را یاد و بیا رازو ارمان صاحب سره په دې خبرې
بچا مینوم دے لکن جی بالو لخیلو منگ جی دا راروانو جلسے لراغلو جلوس کی راتلو اور سپین ملنگ دا چی یادگار یو گتا دا دا طول مخ کیو طول گولے پا دا مخ کیو چلے دا باقی دا ما او خیو تا دا گا دا عظیم خان سرے نو کرو دا گرہ نیا دے عظیم خان کلی کے او غما چی مرشو نا غما خبر کو سیو یرا خدای منی نخطا کی جی او ونین سو خلق ملو اذا زخمیان مخوارو سپتا نلگی دا دین دا شاتا دا 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 رجوم لاغوا او دیکن نانو بو الاری چوخ پا دیوار قطع که دا وخ پا دیو بنا لگی دی او دیتی ملو کردو دا جماعت نلی دا جماعت دیکن پوجو دا دا نانا دو گرگان او سرد بوتانو گرده دل او پیر یو که او تاجو نم نو دا سپندیار ولی مورو اغم لگی دلیو او هغه بیا د مریضان پټه کوبلې پټه یې ځان
دا د زیارت ورځ وو د لسم تاریخ زه سلو نیمو کالو ما او بابا یې نه جوړه تر روانو چې د زې لار اوره سي د نو ماته پلار وې زکور د سکه ما ته مې بابا جل سي لازم ما زه راځم دا که زه دې مو ته ونه ما په شهر واړو لمه دا کټیم کې د دې شروع شي جوړه دې زې لار اوره سي دا هغه میدان د کربلا په حال جړلې دلته پښتنو د شهادت جامونه سکلې دي دلته شپږ نیم سوه کسان مړې دي زه چې وړم نو هغلته چې ددې ښه نه وي ګورې په ما راله په دې پنډې مې وښی د مای چا د اور داغ را زه چې کور ته پوتلم پلار که نه نو راله په مور ده ګورګمان او هغه پټې کېښورلې خپه په شروع تړله زه بیا راغلی وم ددې شروع وې ښه برابر ډېر یعنې سوابی خلک وم دا علاقې خلک راغلي وو په هغې کې ډېر کسان دا شپږ نیم سوه کسان و څوک څه دریاب وي اورل او څوک لو کړل ناګمانه وي جړل بار انسان په دې کې سپین ملنګ به وته وي چې هغه په دا مخامخ کمر باندې دې ځای کې دا یادګار چې جوړ دی په دې ځای هغه لګېده دا کسې جنډې نیلې وې لاسونو کې او پرېوته نه اخیري کې بس پرېوته بیا د هغې نه وروسته هلته کول شروع شول کورونه نه خلکو به جټ دی دوګان و پخوا د چاپونه کول شین رنګ به نہ آگے کے بابے تو کرش نہ کولا پخل دیوال بیڈ کی لگولا گنی پکور بوتل لو ہی ما تول خل کے والو کہ چا کرو بس پیسے میں سی وے میں مگے استے دینا او پوالو تا کولا رد کے مت درو دینا کم نہ ہوا
دا ماری پتشا کاکا و کریم الله کاکا دا یعنی شهیدینو دا پیخی دا غی خبری موردی ارمان سب ترازو ارمان سب دا خبریم تاسو باوردی و تاسو دا غی واقعی ذکر که و تاریخی حقیقتونو بانده کرتاوهای واقعیت سوا سشویو بیا چی دا غی دزی شورو شوی دا غی نروس تو سوشو
بالکل دا سیدا چی دا کم خبری پا دی گوایانو کی دا شادتیانو تاسو اوڑانده کی دا دین با بل معتبر ذریعه سکی دیشی خدا واقعیا متنازعه جوړولو یا څنګه زما ملګری ډاکټر درویش ورته اشاره وکا چې پر ریاستی کچ باندې یا د اقتدار د حلقونه چې کومه پالیسی و نو هغه د دې واقعي یو بل مخ تاریخی مخ هغه مخه تکولو او د دې په باره کې چې کوم رپورټینګ کېدو یا تاسو خبره وکړه چې یاره دا دنیا ته خودل پکارونو دلته خو چې د چا په لاس کې آئینه وا یا د چا په لاس کې سپیکر وو یا د چا په لاس کې میډیا وا نو هغه خو دا بل فریق وو نو ظاهره خبره دا چې د دې واقعي نه یو قسمه متنازعه کیسه جوړه کړې شوه او چې کوم معتبر شهادتونه دي نو هغه رد کړی شو او دا ویلې شو چې یاره او سلویخ کس یا پنځوس کس په دې کې مړه شوي دي او نور داسې څه نشته دی حال دا چې څنګه دې مشرانو اشاره وکړه دغه رنګې دلته خو چې کوم عہدهدار وو هغه پنځه زره کسانو عام کسان چې کوم وو د هغې د شپېتو زرو پورې شماره په تاریخ کې ثبت ده چې کومې ګولۍ دلته چلیدلی دي هغه پنځه شپږ پنځوس زره ګولۍ دي او زه یو بله خبره تاسو ته دا وکړم چې دغه ټایم کې په څلور نه باندې کارتوس دی او د کم د کارتوس د دې نه چې جرمانه اخیستې کیږي نو آغا مطلب دا دی چې پنځه سوه روپۍ او زر روپۍ دا نو خلکو خپل مړی د دې وجه هم په بابړه کې او په سیند کې او پټولو یو کوشش کوو چې هغوی سره خو د دې پیسې نه وي او چې چا سره به پیسې نه وي هغه به یې کور تالان کولو نو دا سیزونه داسې دي چې دی دا یو متنازعه کو خو تاریخ خپل ځان د برسېره کولو دپاره ډېر معتبر نور درایر لري لکه د هغه وخت شاعري چې کومه ده یا د هغه وخت چې کوم آثار دي یا دا کوم د جوبل شوو خلکو اوسنۍ ګوایانې دي یا څه لږ ډېر جرت اوس په دی کې را پیدا شو یا څه لږ ډېر کامی شعور احساس ورته وشو نو هغه سیزونه ټول مخې ته راغله
ڈاکٹر درویش افریدی صاحب تاسو په اجازه باندې د عبدالمالک فدا د نظم چې د هغه وخت یو تصویر د خونړې ورځ یو تصویر راخکل دی د اورو د صدرلی ټکر صاحب په आवाज باندې بیا راځو په دې باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب ډیر پوه خلک نه دي خبر چې دا واقع شوی ده، ځکه چې دا په تیرو کې پټه ده، دا لاندې کړل شوی ده، څه وایې په دې موضوع؟
اول خدا رکی دا لکه تاسو ویلو چې پټه کړل شوی ده زمونږ نه، نو د دې ریاست دا خو د زورواکۍ په بنیاد باندې ولاړ ریاست وو او دې تر اوسه پورې بیا د دې ریاست هغه چې کوم په شعور د بیداری د تعلیم چې څومره هم وسیلې وي هغه په لاس کې وي، او بل خوا چې کوم زمونږ خپل وسیلې وي د شعور راوستلو هغه به بیا مطلب د هغې حوصله شکني کول، هغه څه پرېس کول، لکه په همدغه ورځو کې چې بابړه را پېښېږي څنګه چارمان صاحب خبره وکړله نو پښتون رساله باندې بندیز لګېدلی وو، خو اوس دا به مونږ وایو چې اوس حالات بدل شوي دي، وخت بدل دی، او د ریاست چې کوم په انفارمیشن په ذرایعو باندې په وسیلو باندې چې کوم هغه بالادستي وه مناپلی وه هغه ختمه شوې ده، سوشل میډیا مخې ته راغلې ده.
افراسیاب خټک نوموړی کارپو دی د سیاسي او سیمه ایز چارو، نوموړی سره مونږ خبرې کړې دي د بابړې په داپې خبان دي، دا خبرې اورو.
ارزاوی چې د دې واقعي دوا یا کال اوسو، مګر دا اوس هم د پښتنو په ذهنونو کې تازه ده. وجه دا ده چې پښتنو د ازادۍ لپاره ډېر لوی جدوجهد کړی وو، دا اوس چې پاکستان دی د کې کته سرښتیا باندې وایي نو یوازې پښتنو چې د انګریز خلاف مبارزه کړې وه جیلونه تېر کړي وو، دومره جیلونه تېر کړي وو چې که تاسو سره یو ځای کوي زرګونو پښتانه جیلونو ته لاړو او اوږده اوږده بودې تېرې کړي وي، اوږدې اوږدې سره ویلی شي زرګونه کاله جیل تېر کړی وو. دغسې که تاسو وګورئ زموږ په قبایلي علاقو کې هغوی په خپله طریقه جنګونه کړي وو او ازادۍ لپاره کوشش کړی وو، نو که چېرې ازادي راغله نو ازادۍ په ځای باندې پښتانه په داسې نظام کې ګیر چې هغوی حقونو نه محروبه کړی شو، چې کله هغوی پوره من توګه باندې غږ را اوچت کړ او بیخي پښتانه چې د پاچا خان په مشرۍ کې د ادب تشدد په لاره روان شوي وو، مګر دوی په لویه پیمانه ووژل شو. دوسم اګست په بابړه چارسده کې یو پوره من جلوس و جلسې باندې ډل جوړ شوي او سو دا خلک شپږ سوه شاوخوا خلک چې دي هغوی په دې کې شهیدان کړی شول، او بیا هغې نه وروسته د قومي تاریخ پابندانې ورکېدلې، د خلکو جدادونه ضبط شو. یعنی هغه ظلمونه او تشدد ټول چې کوم د انګریز وخت کې نه و شوی، چې کوم د ازادۍ تش په نوم ازادۍ نه پس روی شوی شو، دا خبره بېخي غلطه ده چې یوازې قیوم خان چې دی هغه دا کارونه کړي وي کولی شو. خبره دا ده چې کله چې پاکستان جوړ شو نو پاکستان جوړېدو نه یو کال مخکې انتخابات وشو، او په دې انتخاباتو کې خدای خدمتګارو او د هغې اتحادیانو انتخابات وګټلو او 500 سیټونو کې 500 چوکۍ وي په دې صوبایي اسمبلی کې، په دې کې 40 چوکۍ چې دی وګټلې، اکثریت سره حکومت جوړ شو. پاکستان چې جوړېدو نه دی د شوبې کې د خدای خدمتګار حکومت، او دا حکومت چې دوی دا نه وای بلکې ومنلو، ځکه چې دوی وایي چې دوی لپاره عملاً یو لاره پاتې کېږي، ځکه چې بیا چې دوی وایي چې بیا چې ترکزي حکومت وایي چې ریفرنډم کوو یا پوښتنه کوو خلکو نه، نو هغې وایي چې پوښتنه چې کوي بیا دا پوښتنه مه کوئ چې دوستان کې شاملېږي که پاکستان کې، ځکه چې موږ په دوستان کې نه شو شاملېدی او نه شاملېږو دلته لرې نه منځ کې، یعنې دا امکان نه لري. لہذا کبیات شان دی بیا ته پکې دریم اپشن یا دریم لار مون تر اخی چې مونږه پرسوسان یا تیل وزانت یا شناخت یا بل کولو هغه دې تیار نه شنو هغه ورته کې برخه وانه قصه
جی.
نو لہذا دوی مرکزی حکومت شو دوی فیصله وکړه چې دا حکومت رنگ کی، او یعنی دی شپارسو کسانو په فزوس کسانو په شپارسو کسانو سبب هغه ته حکومت وکړه واک کوي خان او وزیر اعلی کو، او هغه ته فیرونی اختیارات ورکړه او دا ټول گرفتاری وکړي. دا یعنی دی خدای خدمتګار چې ادم تشدد خلکو
جی
د دوی سردریاب کې چا سدي سره دلته کې د دوی مرکز وو، دا مرکز دی خدای خدمتګار.